رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونی په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لندېستا.
د طالبانو د پخوانی حکومت یو شمیر لړپوړي غړي له پاکستان خپل وطن ته راستانه شوې دي. د سپینې ماڼۍ او لړپوړي مشاور د خارجي پالیسۍ په سر د اختلافاتو له امله استعفا وکړه، او د سومالیا پوځ منلی چې د جمعې په ورځ د پوځي عملیاتو په دوران کې لس کسان وژل شوي دي.
ترنو ریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. او نن د کندهار په ولایت کې د ولسونو او مشرانو ترمنځ د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژي د ملاتړ په خاطر غونډه جوړه شوې وه. په دې باره کې مو د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق سره مرکه کړې. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس به پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
لقندهار له پاکستان نه قندهار او ځینو جنوبي ولایتونو ته د طالبانو د پخواني حکومت یو شمیر مهم غړي خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دا خبره د قندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق نن د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې وکړه. هغه وویل
په دې کې والیان هم شته، د دوو ولایتو والیان شته، د هغه ټیم چې د دې والیانو د طالبانو د حکومت ټیم او داسې لوی چارواکي هم راغلي دي، او نور هم د پروسه روان ده. د ولسوالانو په حساب هم ډېر راغلي. موږ کوشش کوو چې نور هم راشي. د دوی وطن دی، دوی ته خپله د ژوند زندګۍ زمینه برابره کړو. او زه د جنوب د خلکو څخه په دې کې تشکر کوم. په دې کې د سولې د شورا هیڅ رول نشته، یوازینی د قومي مشرانو د طریقه دی راغلي دي. او موږ دوی ته اطمینان.
جنرال عبدالرزاق وویل چې په راستنو شوو کسانو کې لطف الله غا شامل دی چې د طالبانو په حکومت کې د دفاع د وزارت مرستیال و، او بیا په لاهور کې قنصل شو. هغه د طالبانو د بخانی رهبر ملا محمد عمر درور ملا منان خسر دی. د ننګرهار په ولایت کې د باران او سیلابونو له امله د چارواکو په وینا درې ماشومان مړه شوي دي. د والي ویان عطا الله خوږیاڼي امریکا غږ ته وویل چې د کامې ولسوالۍ د ماماخېلو سیمه کې د ورخ له امله دوه ماشومان اوبو ته ولوېدل، او د کوز کونړ، سرخرود، کوټ، مندرې، بټي کوټ، بیسود او دور بابا په ولسوالیو کې 250 کورونه وران شوي دي. د جمعې په ورځ په کابل کې د شیعهګانو د امام زمان په جماعت یا تکیه خانه باندې په مرګاني برید کې د وژل شوو دیرشو کسانو مړی نن د شنبې په ورځ په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شو. د سپینې ماڼۍ یو لوړپوړي مشاور او د جمهور رئیس ټرمپ نږدې معتمد سباس شین ګورکا له جمهور رئیس سره د خارجي پالیسۍ په سر د اختلافاتو له امله استعفا کړې ده. مامورانو نن د شنبې په ورځ وویل چې د ګورکا استعفا منل شوې او له خپلې وظیفې نه وتلی دی. د استعفا لیک له متن نه چې جمهور رئیس ته وړاندې کړی او یو نقلي مطبوعاتو ته په لاس ورغلی داسې څرګندېږي چې هغه افغانستان ته د جنګ لپاره د 4000 اضافي امریکایي عسکرو د لیږلو د پریکړې سخت مخالف و، او هم یې له ټرمپ د نور شاوران سره د امریکا د خارجي پالیسۍ د موجوده مسیر او تګلارې په اړه اختلافات لرل. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د سومالیا پوځ منلی ده چې لس کسه ملکیان د جمعې په سهار وختي د الشباب په ضد د عملیاتو په دوران کې وژل شوي دي. خپلوانو یې نن د شنبې په ورځ احتجاجي غونډه وکړه او ژمنه یې وکړه تر څو چې پوځیان رسمان اعتراف ونه کړي چې د الشباب په ځای ملکیان وژلي مړي به خښ نه کړي. د خبریال عبدالعزیز عثمان د رپورټ خلاصه به زموږ همکار اشوق الله رحیم زوی تاسو در واوري.
د سومالی پوځ منلی چې لس کسه ملکیان د جمعې په سهار وختي د الشباب پر ضد عملیاتو په دوران کې وژل شوي دي، چې درې ماشومان او د زړه عمر کسان هم پکې شامل وو. په افریقا کې د امریکایي قواو قومندانې ویلي و چې د بریری په ښارګوټي کې د ملکیانو د وژلو د تورونو نه خبر دي. د سومالی پوځ اعلان کړی و چې د خپلو نړیوالو انډیوالانو سره یو ځای د عملیاتو په دوران کې لس وسلوال جنگیلي وژلي دي، خو د بریری محلي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې وژل شوي کسان ملکیان دي. بریری چې د سومالی د پایتخت موګادیشو نه 55 کیلومتره لرې په جنوب لویدیځ کې موقعیت لري، د الشباب د وسلوال ډلې یو مهم مرکز ګڼل کیږي. د وژل شوو کسانو خپل خپلوانو امریکا غږ ته داسې وویل. دا خلک وای ټول وژل شوی کسان به وزله کلیوال ول او د شباب یو وسلوال هم پکې نه و. د سومالی پوز وای چې د حقایقو د معلومولو لپاره به کمیشن وټاکی. د امریکا د پوز وړله اسکر په سومالی کې پراته دي او د حکومتي قواو سره د شباب پر خلاف په جنگ کې مرسته کوي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غک، واشنگتن.
د تایلند په خوانې صدر اعظم ان لکش شیناواترا د بډو خړلو او اداري فساد په تور له محاکمه کېدو لاملا د ستر محکمې د حکم د اعلان نه مخکې ځان خلاص کړي او دوبۍ ته تښتېدلی ده. نن د دوشنبه په ورځ په لسو کلونو حبس به محکومه شي. په رسمي توګه چارواکو د هغې د ځای ځایګي په اړه څه نه دي ویلي، خو په مطبوعاتي رپورټونو کې راغلي چې ان لک شیناواترا د ځمکې لارې کمبودیا ته سفر وکړ او بیا په پټه توګه دوبۍ ته لاړه. د هغې مشر ورور او پخوانی صدر اعظم تاسکین شیناواترا چې حکومت یې په 2014 میلادي کال کې په یوې نظامي کودتا کې رانسکور شو او په اداري فساد او رشوتخورۍ باندې تورن شوی، په دوبۍ کې د جلا وطنۍ شپې ورځې تېروي. د هاروی په نوم یو سمندري توپان چې نن د شنبه په ورځ د امریکا د تکساس د ایالت ساحلي سیمو ځپلي، زور یو څه کم شوی دی. فی ساعت 150 کیلومتر پر رفتار سخت چاکړو سره ملګری دی او سهارې د کورپس کرسټي له ښار سره څیرمه د راک پورټ ښارګوټی وځپه. د تیرو لسو کلونو په موده کې دا تر ټولو غټ سمندري توپان دی چې د امریکا ساحلو ته رسیږي. په لسګونو زره خلک له خپلو کورونو نه وتلي دي او په 150 یا ولسوالیو کې بیړني حالات اعلان شوي دي. د اټکل له مخې توپان به 44 میلیارد ډالر په شاوخوا کې مالي نقصان ورسوي او په سلګونو زره کورونه او تجارتي مرکزونه به اوبه لاندې کړي. په راتلونکو درې ورځو کې د 100 سانتي میټرا باران د اورښت اټکل شوی دی. په تکساس باندې 14 کاله پخوا هم دا ډول اعتبا کوونکی توپان راغلی و. ټاکل شوی چې د امریکایي سپین پوستانو د خلاصو ډلو طرفداران چې په نژادي برتري عقیده لري نن د شنبه په ورځ د سان فرانسکو په ښار کې د بیان د ازادۍ نه دفاع په نامه غونډه کړې وې. خو داسې ښکاري چې د تشدد او ځوابي مظاهرو له ویرې خپل غونډه فسخه کړي. چپي او مارکسیستي ډلو ګواښ کړی و که خلاصو خپل غونډه وکړه نو دوی به په ځواب کې مظاهره راوباسي. د نړۍ خبرونه د امریکا غ واشنگتن نوري او د چین د تجارت وزارت وایي چې له شمالي کوریا سره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو سره سم په سوداګرۍ او تجارت باندې پابندي لګولې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په روانه میاشت کې د شمالي کوریا په خلاف د اقتصادي بندیزونو د لګولو پریکړه وکړه. دا او د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. په مخکې د دې خبرونه لومړی رپورت ده. د کندهار امنیتي مقامات وایي چې د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال مهم کسان د قبایلي مشرانو په هڅو جنوبي ولایتونو ته راستانه سوي او له خپلو کورنیو سره یې ګډ ژوند پیل کړی. دغه مسؤلین وایي چې د دې کسانو پر اتک کې د سولې عالي شورا هیڅ نقش نه درلود. مخکې ځینو ولسي مشرانو غوښتلي و چې د سولې لپاره دې په جنوب کې د طالب مشرانو لپاره د امن سیمن جوړه سي. نور تفصیل د کندهار څخه د امریکا ژغ د خبریال عزالله پوپل پر پوټ کې واوري.
له پاکستان څخه په ستنسو کسانو کې د طالبانو د واکمنۍ د مهال مهم کسان شامل دي. د دوی ټول شمیر 45 تر رسیدي چې په کندهار او ګاونډي ولایتونو کې اوس ژوند کوي. د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې په یادو 45 مهمو طالب مشرانو کې ځینو یې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال والیان د دفاع او خارجه وزارتونو د لوړ رتبه مسؤلینو په توګه کار کړي. جنرال رزاق زیاته کړې چې وطن ته پستنېدو او یا هم د هغوی د پخلاینې په بهیر کې د سولې شورا هیڅ رول نه درلودي او دوی د قبایلي مشرانو په هڅو دا کار کړي.
په دې کې والیان هم شته، د دوو ولایتو والیان شته، دغه ټیم چې د دې والیانو د طالبانو د حکومت ټیم او داسې لوی چارواکي هم راغلي دي او نور هم د پروسه روان ده. د ولسوالانو په حساب هم ډېر راغلي. موږ کوشش کوو چې نور هم راشي. د دې وطن دی، دوی ته خپله د ژوند او زندګۍ زمینه برابره کړو. او زه د جنوب د خلکو څخه په دې کې تشکر کوم. په دې کې د سولې د شورا هیڅ رول نشته، یوازینی د قومي مشرانو د طریقه دی راغلي دي او موږ دې ته چنانو.
کندهار ته ډېره پوری د وسلوالو طالبانو د قیادي شورا د غړو پلرنۍ مینه پیژندل کیږي او په قبایلي لحاظ له ځایي ولسي مشرانو سره په ښې اړیکې لري. د کندهار امنیه قومندان وطن ته د سنوسو طالب مشرانو په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه، خو ویل چې په دې برخه کې نوري هڅې هم دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې پر افغان وسلوالو طالبانو د پاکستان د اغیز د کمیدو لپاره دا تر ټولو غوره لار ده چې د جګړې د پراختیا مخنیوي هم ور باندې کېدای شي.
دوی ورځې د مخه لطف الله هغه چې د طالبانو په ټینګ کې د وزارت دفاع مرستیال پته سوی و او بیا په پنجاب کې د پاکستان کونسل و د طالبانو کونسل و د طالبانو د حکومت په ټینګ کې هغه هم راغلی دی چې هغه د ملا محمد عمر اخوند د نږدې دوستانو څخه دی. څلور نیم کاله دی و صدر ابراهیم و نور طالبان د پاکستان په بند کې هم پته سوی و چې اوس بیا موږ زیریږو او موږ به بېرته پر پاکستانیانو هغه خلک چې جنګ نه کوي خرڅول کېږو پر امریکا باندې د پاکستان د طریق څوک چې د پنجابي د ګټو دپاره یا د شوروي د ایران د ګټو دپاره استعمالېږي هغه افغان نه دی هغه پنجابۍ بولو پنجابۍ دی نو چار ځای په اړه وسله د بین وړ کیږي.
دوی میشتي مخکې په کندهار کې د سولې چیغې په نوم د جنوب جنوب غربي او جنوب ختیځو دیارلس ولایتونو د ولسي مشرانو په وستره غونډه کې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره په جنوب کې د طالب مشرانو د اوسېدو لپاره د امن سیمې د رامنځته کېدو غوښتنه وسوه. دا لا هم بې جوابه سوال دی چې جنوب ته د طالبانو د واکمنۍ سنه سوي جګپړي کسان به د افغان حکومت او سوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې کوم رول ولري او کنه، خو عام افغانان یې د سولې په راوستو کې د هڅو غوښتنه کوي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوي تګلارې په حق له جنرال عبدالرزاق وویل چې د امریکا نوي پالیسي دا وښودل چې تروریستان به ټول وځپل سي. موږ د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځو. محترم جنرال عبدالرزاق صاحب، په کندهار کې خو یو لوی غونډه د کندهار د ولسونو او مشرانو ترمنځ د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د نوي ستراتیژي د ملاتړ په خاطر جوړه شوې وه، نو که د دې غونډې په باره کې تاسو معلومات راکړئ.
تشکر. د نن ورځې غونډه د لوی کندهار په شمول د کندهار، هلمند، زابل، روزګان د ټولو ولایتو قومي مشران، ځوانان او وکیلان ټوله راټول سوي وه. هغه ارمان چې افغانانو درلودې د تېرو شپاړس کالو ته چې د افغانستان حکومت او خلکو نارې ولې چې د تروریزم مرکز چیرې دی او چیرې تروریزم حمایه کېږي، چیرې تولیدېږي، او په زرګونو افغانان، په لسو زره افغانان یې شهیدان کړي، شاوخوا څلور نیم زره پنځه زره د ناټو په چوکاټ کې عسکر قرباني سوه. دلته چې د هغه شپاړس کال تحلیل او ارزیابۍ څخه بعد د امریکا د رئیس جمهور او د هغه یو ډېر باخبردار امنیتي ټیم د هغو ټولو په افغانستان کې په نوبت نوبت سره وظیفې هم اجرا کړي دي، که هغه د ملي دفاع وزیر دی د امریکا، که د هغو د شورا امنیت رئیس دی، که د هغه لوی درستیز دی، که د هغه د مرکزي قواو قومندان دی، ټولو هغو هغه حقیقت په درکولو سره او د تروریزم په پیژندلو سره د افغانانو ناره، د دې سیمې ناره واورېده او د تروریزم هغه اصلي ریښې تشخیص کې پیدا کې او هغه ته متوجه شو. نو افغانان د دې د داسي ملاتړ کوي او انشاءالله د غوڼي قرباني به نوره ورکړي. خو زموږ غوښتنه دا ده چې دا عملي شي او دا هغه د تروریزم ریښې راوخېژنو.
رازق صاحب، کندهار ته طالبان هم راغلي وه، دا کوم طالبان و او دوی به د سولې خبرو ته حاضر سي؟
ان شاء الله طالبان څو کمانډانان راغلي دي او نورم د پر سره وانه ده. خیره د سولې د پروګرام د خپل د کندهار د کومو په غوښتنه د کندهار د کومو په نوښت د کې د سولې پروګرام روان دي. ټول کومو نخته دي او دغه نوې سره چې اعلان شو د دې لپاره به سولې ته ډېره ښه لاره واري کې د سولې روښانه پیغام په کښې دی چې افغانان خپله ملت سازي وکړي، خپل افغانان کولی شي چې ملت سازي وکړي، افغانان کولی شي چې سره جوړ شي په دې نامه. نور چې یو به د امریکا د نامه سه استفاده کول، بل به د جرمني، بل به د بل څه، یو قوم به په بل نامه بدرنګه کاوه، یو به دا د پلانکي ملک دا خلک د پلانکي ملک خلک دي، بل به دا د پلانکي ملک دي. د امریکا په نوې پالیسي کې دا شته چې افغانان دي خپله ملت سازي وکړي، نه چې څوک کولی شي څوک قدرت ورسېږي هغه پر نورو ملتو پر نورو سمپو باندې یوه ټاپه او بله ټاپه ووایي. افغانان باید چې په خپله سره جوړ شي او د تروریزم ریښې د امریکا د ناټو مسؤلیت یې وګالي
د دې تروریزم ریښه وکړي نو دا ډېر شایسته روښانه پالیسي ده او ان شاء الله موږ سولې ته رسیدو د خیر او موږ به دا جنگ افغانانو ناتو د امریکا متحده ایالات پر راس کې بیاګرځي ان شاء الله.
رابسو جنرال صاحب چې تاسو په جریان کې هم یاست چې د کندهار په ځینو ولسوالیو کې ډېر جنگونه روان دي او خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، د خلکو د خپلو کورونو څخه خلک بیا ځای سوي دي، نو دا ارامي او جنگونه به تر کومه روان وي؟
ان شاء الله د جنوي پالیسي سره به دا ټول شان تر ډېره د کابوس دي کنټرول به شي په کندهار کې، نه د هلمند روزګان او په ټول افغانستان کې به دا کوار شي. دا خو د تورستان لپاره د 2014 هغه تېره موده چې دوی ترکو شوی چې په 2014 کې به د ناټو قواوې د افغانستانه وځي او دا منطقه به دوی ته پاتېږي. د تورستانو دا فکر و په شمال د پاکستان او د ایران او د ورس په کومک د القاعدي او لشکر طیبه او داعش او هغه توریستي ګروپان چې د افغاني طالبان د دوی سرکار کوي، چې موږ په 2014 کې به موږ د افغانستان د قدرت واګه په لاس کې نو څنګه څنګه به ورته مشه پاتېږي. زه دې ادا په غوښتنه دا او د دې د غار ما په دې نه و په چې دا ارمان ته دې نه رسیږي او ان شاء الله اوس د امریکا نه یو پالیسي دا روښانه ک چې نور تورستان به ټول وځه په موږ د افغاني طالبان سره غوښتنه ده چې دې د القاعده او د داعش او د لشکر طیبه د پنجاب د ګډ راوځي دا غوډه لمن څه ځان وکړي او د خپل افغانانو سره یو د ژوند ژوندۍ وکړي.
ډیر مننه ستاسو څخه کورم ودان محترم جنرال عبدالرزاق صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
په خوست کې د دوو قومونو ترمنځ د ځمکې او غره د ملکیت په سر بیا وسلواله شخړه شوې. ولایتي شورا وایي چې دولت د دې ستونزې په هواري کې ناغېړي کوي، خو د خوست والی ویلي چې په دې اړه به جدي ګامونه واخلي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی له خوست ولایت څخه دا راپورټ را لېږلې دی.
د منګل او مقبل ترمنځ د ځمکې او غره د ملکیت پر سر لانجه 16 مخکې راولاړه شوې. په زیاتره مواردو کې په وسلوالو شخړو وخت چې تر اوسه پکې څه باندې 500 کسان وژل شوي هم دي. د دې قومونو ترمنځ تازه جګړه د 1300 ورځو راهیسې پیل او پر یو بل د درنو وسلو ګزارونه کوي. دوی ورځې مخکې پکې د وی ښځې وی ماشومې او دی وسړی دی وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی. د خوست ولایتي شورا غړی قدیم افغان پر ولایتي ادارې وکړلري چې د غستون په هوارولو کې ناغېړي کوي. هغه وایي چې په دې اړه څو کلمه مخکې پریکړه شوه خو تطبیق شوه نه ده.
ولې تیر پریکړه تطبیق نشوه؟ ولې اوس دغه مسله دمر پاتې ده؟ زما په خیال دلته په ادارا کې خاص کر په دغه موضوع کې نه هم غږی ده ک هم غږی وای د مشکلات به اوس حل وای. اداره خپل فشار نه ور دی په دواړو کومونو باندې تر څو دغه موضوع د حل لپاره غاړه کیږي.
د منګل او مقبل قومونو ترمن د غلنجان خوځ د مساخیل ولوسوالي اړوند د بازی او سنځلې په نومونو د غرنۍ سیمو د ملکیت په سر راپورته شوه. دواړه قومونه یاد سیمې د خپل ملکیت برخه بولی. د مدني فعال نصرت الله تصل په وینا د ستونزې نه یوازې د حکومتوالۍ په مخ کې خندونه جوړ کړي، بلکې د دواړو قومونو ځوانان اړیستلې چې وسله پلاس او د ځمکې د ملکیت په سر یو بل سره وجنګیږي.
د قومي شخړو ډیرې قربانیان ځوانان دي. حکومت هم غوښتنه ده چې د ځوانانو د وژنې مخه ونیسي او همدغه ستونزې چې د ځوانانو مرګ سبب کیږي دوی دغه ستونزې حل کړي، ځکه مسؤلیت دي.
په همدې حال کې د خوست والی حکم خان حبیبي وایي چې د یادې مسالې د سړلو په مخه له کابل نه هم څو ځله پلاوي راغلي. له ولایتي ادارې او قومي مشرانو سره یې د حال په اړه کتنې او خبرې کړې دي. ښاغلی حبیبي زیاته کړه چې په سیمه کې د درنو وسلو د کارولو د مخنیوي او د لانجې د هواري په خاطر به د مرکزي دولت په سپارښتنه جدي او قاطع اقدامات وکړي.
په هیڅ صورت دوی د اسلحه د استعمال اجازه نه لري. دا د دولت د حاکمیت یو سوال ده. دا د عام نظم د اخلال په معنا باندې ده. موږ په نظامي جلسه کې پریکړه کړې ده چې که چیرته دوی د دولت نافذه قوانینو ته یا د جرګې پریکړې ته احترام کوي فبها د غیر په صورت کې دوی سره قانوني چلند وکوي، د دوی مرچي ورانی کوي، د دوی خلای صلاح کوي او بل اخر دوی د قانون منګولو ته وسپاري.
ولی حبیبي همدارنګه وایي ځینې سیاسي کړۍ په ځانګړي ډول د حکومت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د ځمکو د ملکیت په نامه د قومونو ترمنځ نفاق رامنځته او دولتي حاکمیت له ستونزو سره مخ کړي. په خوست کې د قومونو ترمنځ د ځمکې او غرونو د ملکیت په سر لانجه وسلوال شخړې اوږده سابقه لري. حکومت د هواری هڅه کړي مګر څه نتیجه په لاس نه ده ورغلی. دا مهال په دې ولایت کې د شاوخوا لسو قومونو ترمنځ ځمکې او غره پر سر لانجې روانې دي. په زیاتره مواردو کې د لانجې په وسلوالو شخړه اوښتي چې مرګ ژوبله یې هم لرلې ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ریکا اووم کنفرانس کې به د افغانستان او سیمې په کچه د مهمو اقتصادي پروژو پر عمل کولو ټینګار وسي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو اووم نړیوال کنفرانس کې به د هغو مهمو اقتصادي پروژو پر عملي کولو ټینګار وشي چې له اقتصادي پلوه د افغانستان او سیمې لپاره ډېرې مهمې دي او د دوو کلونو په موده کې د تطبیق وړ دي. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا د افغانستان او سیمې په کچه له دیرشو زیاتې اقتصادي پروژې د ریکا اووم کنفرانس لپاره غوره شوي، خو تمرکز به پر هغو پروژو باندې وشي چې په لنډه موده کې عملي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي مرستیال عادل راز د شنبې په ورځ په کابل کې د بهرنیو سفارتونو له استازو سره د ریکا اووم کنفرانس لپاره د چمتووالي غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل:
د ریکا د کنفرانس لپاره هر مملکت یو نماینده ټاکلی دی. د نننۍ ورځ غونډه د دې لپاره وه چې هغه نمایندګان ټول د مختلفو مملکتونو څخه راغلي دي یا د دوی د سفارت لخوا نه راځي، او په دې باندې بحث کېږي په دوو مهمو موضوع باندې، علاویدارو پروژو باندې، مهمو پروژو باندې چې هم زموږ لپاره هم منطقې لپاره مهمې دي. دویم سکل یو تصمیم موږ نیولې دی چې یو د کنفرانس په اخر کې یو تعهدنامه ولرو د مملکتو په منځ کې، په دې اړوند چې ټول مملکتونه په دې باندې تصمیم ونیسي چې تعهد دادي چې راتلونکي دوو کلو کې کومې پروژې باید
ټاکل شوې. چې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو دغه کنفرانس د روان کال د نومبر میاشتې په 14 او 15 نیټه د ترکمنستان په پلازمینې اشقاباد کې جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې په ریکا اووم کنفرانس کې به د افغانستان له خزینه سوداګرو څخه د ملاتړ د ترلاسه کولو برنامه هم تر بحث لاندې ونیول شي.
سکل موږ همدارنګه نوري برنامې هم د ریکا سره یو ځای کړي دي. یو متمرکز او ډېر مشخص علاوهدار برنامه زموږ د تجارت پیشه ښځو حمایت دی. دا برنامه زموږ تر دین ون لاندې ده چې زموږ تجارت ښځې څنګه کولی شي چې د اروپا مارکیټ او همدارنګه د منطقې مارکیټ ته د دوی لاس جوړونکي اساس چې جوړوي هغه لاسرسی پیدا کړي.
په همدې حال کې افغان سوداګری خزې د ریکا اووم کنفرانس ته خوشبینه دي او وایي چې د سیمې په کچه د افغان سوداګرو خزو څخه ملاتړ به د هغوی په اقتصادي چارو کې مثبت بدلون راولي. د زکی روشن په نوم افغان سوداګری امریکا غته وویل:
طبعاً
دا یو ګټور کار دی او یو اړتیا ده چې د سوداګرۍ د ودې لپاره خزې هم په کور دننه سیالۍ ولري او دغه راز بهرنیو سیالیو ته هم ودانګي. زما په نظر نړیوالو د منځنۍ آسیا او اروپایي بازارونو ته د لار موندنې لپاره موږ یو بنسټ ایښودلو ته اړتیا لرو. دا لومړی ځل دی چې د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو په کنفرانس کې د افغانستان د ښځینه سوداګرو د ملاتړ پر سر بحث کیږي. د ریکا نړیوال اقتصادي کنفرانس چې په 2015 عیسوي کال کې د افغانستان په نوښت او مالکیت جوړ شو، تر ډیره پکې د افغانستان او سیمې په کچه د لویو اقتصادي پروژو پر عملي کولو بحث کیږي. د ریکا شپږم کنفرانس په 2015 کال کې د افغانستان په قربتوب په کابل کې جوړ شوی و چې پکې د اویاوو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو لوړ پوړو چارواکو ګډون درلود. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هیروئ.
د ترکیه حکومت د تیر کال د ناکامې کودتا څخه وروسته د خلکو بندي کولو او له وظیفو څخه ایستلو ته دوام ورکړی چې د تیرې جمعې په ورځ تقریبا زر تنه له خپلو کارونو څخه جبران وایستل سول. خبریال دورن جونز په دې باره کې له استانبول څخه رپورټ رالېږلی.
سمی انوری مئی د تاسې سره یو مظاهره کوونکو د روانې میاشتې په سر کې د استانبول په زړه کې شعارونه ورکول. دا له ټولو نه وروستۍ مظاهره وه چې د پروفیسر نوري ګلمن او د ښوونځي ښوونکي سمی اوسکاجا په ملاتړ شوې وه. د احتجاج کوونکو دا پنځمه میاشت ده چې د لوږې اعتصاب یې د روزونکو په برطرفه کېدو باندې کړی دی چې دا د ناکامې کودتا نه وروسته د خلکو د ځپلو یوه برخه ده. دغه احتجاج ډیر دوام ونه کړ. په وسلو سنبال په لسګونو ضربتي په لسو چې خفیه په لس ورسره هم ملګري وو، څومره چې دوی کولی شولو هغومره کسان یې بندیان کړل. د لوږې د اعتصاب کوونکو حالات چې هر څومره خرابیږي په هماغه اندازه د دوی د ملاتړ کوونکو ځپل زیاتیږي. د کورنیو چارو وزیر سلیمان سولیو امتیاز ورکول رد کړل. سولیو وایي
کسور وبات مسنلر بیز چوچوکلارمزی تروریست اولاراک ایتسینلر دی اوکولا گوندرمیز.
دا وایي زه بخنه غواړمه، مګر موږ خپل ماشومان ښوونځیو ته ناسته وو چې د تورورستانو په حیث زده کړه وکړي. د زیاته کړه چې موږ خپل ماشومان د زده کړې له کبله د تورورستانو په لاس نه ورکوو. ګلمن او زاکاجا او وروسته له هغې له خپلو وظیفو نه لرې کړی شولو چې دا تور ورباندې ولګېده چې دوی د ملا فتح‌الله ګلن پلویان دي. انقره په ګلن باندې تور لګوي چې د تیر کال د ناکامې کودتا تر شا وو. د 150,000 د ډیرو کسانو په شان چې د خلکو د ځپلو د پیل کېدو نه راپه دیخوا له خپلو وظیفو نه لرې کړی شوي دي. ګلمن او اوزاکجا کلک سیکولر دی او د ګولن مخالف دی چې د هغه په خلاف د حکومت تورونه ردوي، مګر دغه دواړه کسان په حکومت او جمهور رئیس رجب طیب اردوغان باندې انتقاد کوي. د دوی د لوږې اعتصاب د مخالفینو لپاره ښه بهانه شوله چې د خلکو د ځپلو په ضد آواز پورته کړي. په دوی باندې د تروریزم او د غیر قانوني کین اړخ یې ګوند سره د ارتباط لرلو تورونه لګول شوي دي. سیاسي پوه چنګیز اختر وایي د لوږې د اعتصاب کوونکو او د دوی د پلویانو ځپل ویره او ورخطایي پیدا کړې ده. اختر وایي
It's done out of irrationality and fear. They don't realize that by doing so
دا کار په ویره او بې منطقۍ سره شوې ده. دوی په دې نه دي پوه شوي چې په دې کار سره دغه دواړه بدبخته کسان اتلان کوي. که دوی مړه شي چې زه واقعا هیله لرم داسې ونهشي، حالات به له بد نه بدتر شي، خلک به دا موضوع ډېره کلکه ونیسي. ښایي چې نور کسان دوی تعقیب کړي او د لوږې اعتصاب وکړي، او ښایي چې دا به داسې وڅوي چې بیا به کنټرولېدلی نه شي. د ګلمن او زاک جا په طرفداري احتجاجونه روان دي. د دوی نمونه او پوسترونه د درستې ترکیې د ښارونو او ښارګوټو په دیوالونو باندې لیدل کیږي.
د مهمو خبرونو غټی کې د رویټرز د خبري اژانس رپورټ له مخې نن یو سړی په داسې حال کې چې الله اکبر ناری وهلې د برتانیې د ملکې د شاهي ماڼۍ یا بکنګهام پیلس مخې ته په څلور فوټه چاقو باندې حمله وکړه او څو تنه پولیسان یې زخمیان کړل. پولیسو حمله کوونکي نیولې او د تحقیقاتو لاندې دی. د ننګرهار په ولایت کې د باران او سیلابونو د ورېدو له امله د چارواکو په وینا درې ماشومان مړه شوي دي او تقریبا 250 کورونه ړنګ شوي دي. د سپینې ماڼۍ یو لوړپوړي مشاور او د جمهور رئیس ټرمپ نږدې معتمد سباستین ګورکا له جمهور رئیس سره د خارجي پالیسۍ په سر د اختلافاتو له امله استعفا کړې ده. د استعفا لیک له متن نه څرګندېږي چې هغه افغانستان ته د 3,000 اضافي امریکایي عسکرو د لیږلو د پریکړې سره مخالفت کړی و. د سومالیا پوځ منلی ده چې لس کسه ملکیان د جمعې په سهار وختي د الشباب په ضد د عملیاتو په دوران کې وژل شوي دي چې درې ماشومان او زاړه عمر کسان پکې شامل وو. خپلوان یې نشمې په ورځ احتجاجي مظاهره وکړه او ژمنه یې وکړه تر څو چې پوځیانو اعتراف نه کړی چې د الشباب په ځای ملکیان وژلي دي مړي به خاورو ته ونه سپاري. د تایلند پخوانی صدر اعظم اینلک شیناواترا چې په بډو خوړلو او اداري فساد باندې تورن شوې ده د سترې محکمې د حکم د اعلان نه مخکې ځان خلاص کړ او دوبۍ ته وتښتېدله. د هغې مشر ورور پخوانی صدر اعظم تاکسین شیناواترا چې حکومت یې په 2014 میلادي کال کې په یوه نظامي کودتا کې پوځیانو رانسکور کړی او په اداري فساد او رشوتخورۍ تورن شوی په دوبۍ کې د جلا وطنۍ ژوند کوي.
قطر
قدر و نوریدن که از مجد دخ پروانه پای تورسده ده امریکا جاغ آشنا رادیو سر اوسی.